افغانستان کې د سحر 8 بجې سوي. السلام علیکم. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي کورونا وایرس تر ټولو زیات زیان په افغانستان کې شوزو ته اړولی. نن د لندیا قوس 14 ده د دسمبر میاشتې 4 پیل خبرونه کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت لخوا د نوي کمیسیون د جوړېدو هرکلی وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه عملي کیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې شي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دوحې ته د تګ په لاره کې د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې دوحې ته روان دی او هلته به وګوري چې د افغانستان د دولت او طالبانو له پلاوو سره د اصولو او کړنلارې په برخه کې د هغوی د وروستي پرمختګ پر اساس څنګه مرسته کولی سي څو د یوې سیاسي طرحې او تلپاتی او هر اړخیز اوربند لپاره چټک پرمختګ وسی. روانه اونۍ په دوحه کې د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو له نږدې 2 میاشتې وروسته د اصلي مذاکرو پر کړنلارې او د هغې پر مقدمې موافقه وکړه. د دوی ترمنځ دا موافقه د ګڼو هیوادونو له هرکلي سره مخامخ سوه او د سولې لوري ته یو مهم ګام وګڼل سو. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت له لوري د نوي کمیسیون جوړېده د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره مهم اقدام وباله. دې سازمان ویلي د افغانستان د حکومت لخوا د دې کمیسیون جوړېده په دغه هیواد کې د بشري حقونو لپاره یو برای دی. د بخښنې نړیوال سازمان دا اعلان وروسته تر دې وکړ چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو فرمان په صدرولو د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې ګډ کمیسیون تاسیس کړ. دا کمیسیون به چې د بشري حقونو د دفاع او په افغانستان کې د بشري حقونو د اړوندو مسلو په اړه ملي او نړیوالو اندېښنو ته د ځواب ویلو په هدف جوړ شوی په پیل کې خپل لومړیتوبونه په ګوته کړي او د بشري حقونو د مدافعانو د خوندیتوب لپاره به له غیر حکومتي مؤسسو سره ګډ پلان جوړ کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر ماښام په یوه موټر بم چاودنې کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 9 نور ژوبل دي. د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل ویل چې دغه برید د ګردیز خوست لاین په ساحه کې وسو. د پیښې د نورو جزئیاتو په اړه ویل
د خوست لاین په ساحه کې موټر بم چاودنه ترسره کړې چې متاسفانه په دې چاودنه کې 9 ملکی وګړي زخمیان شوي او متاسفانه 3 د ملي امنیت سرتیري شهیدان شوي دي.
تر اوسه د دولت وسلوالو مخالفانو د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. بلخو د پکتیا د ملي امنیت ځواکونه وایي چې د وسلوالو طالبانو د غړیتوب او له دې ډلې سره د اړیکو په تور یې ځینې کسان نیولي. د پکتیا د والی ویان عبدالرحمن منګل پرون وخت وویل افغان ځواکونو 14 په وروستۍ یوه اونۍ کې په ګردیز او د پکتیا په نورو ولسوالیو کې نیولي. د زیاته کړه چې ځینو نیول سوو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف کړی او وسلې هم ورڅخه ترلاسه سوي دي. طالبانو په پکتیا کې د خپلو غړو د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. ایم ډی هلیکوپټر کمپنی وایي د امریکا له پوځ سره یې د 40 میلیون ډالرو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړ چې پر اساس به یې دا شرکت د افغانستان د هوایي ځواک د سپکو جنګي الوتکو یا ایم ډی 520F او هلیکوپټرو لوجستیک ملاتړ کوي. د دې قرارداد پر اساس ایم ډی هلیکوپټر کمپنی به د اریزونا په میسا او د افغانستان په کابل کې د افغان هوایي ځواک د الوتکو ترمیم، ساتنه او ارتقا پر غاړه اخلي. دا کمپنی به خپل کار د 2021 میلادي کال د می 23 پورې بشپړوي. دې کمپنی د افغانستان هوایي ځواک ته تر اوسه 6 سپکې جنگي الوتکې ورکړې دي. په کندوز کې لسلګونو کورونایو سره چې جګړې بې ځای کړې مرستې وسوې. په کندوز کې د ماشومانو د ملاتړ د نړیوالې مؤسسې استازی سید محمود قریشي وایي تر اوسه پورې 6 کورونایو ته مرستې ورکړي او د لړۍ دوام لري. د کندوز په بیلابیلو ولسوالیو کې په داسې حال کې چې هوا سړه ده د وروستیو سختو جګړو له کبله په زرګونو کسان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي. چارواکي وایي په تیرو 3 میاشتو کې د مرکز تر څنګ له خان آباد، امام صاحب او دشترچي ولسوالیو څه باندې 1000 کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد په پارلمان کې تصویب شوې په هغه صورت کې نه تطبیقیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لرې سي. د ایران پارلمان یو لایحه تصویب کړې چې پر اساس یې د دغه هیواد د اټومي پروګرام د چټکتیا غوښتنه سوې ده. ظریف پرون د ویډیو له لارې د ایټالیا یو ډیپلوماټیک کنفرانس ته وویل دا لایحه به تطبیق کړي ځکه دا د ایران قانون دی، بیرته اخیستل کېدای نه سي. د پاینې حل کې وویل وروسته له دې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یو اړخیز ډول د ایران او نړیوالو قدرتونو د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې ووته او بندیزونه یې بیرته ولګول، دا د ایران حق دی چې د موافقې شرطونه په بشپړ ډول عملي نه کړي. د امریکا نوي منتخب ولسمشر جو بایډن ویلي که ایران لومړی په کلکه د اټومي موافقې شرطونه عملي کړي، امریکا به موافقې ته بیرته ور وګرځي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یوه اندازه کارکوونکي باسي. تب د اصل کې د ایران او عراق له ملیشه ډلو سره په وروستیو کې کړکۍ زیات شوی. د عراق لپاره د امریکا سفیر ماتیو تیولر پرون د رسنیو تر راپورونو وروسته د سفارت د کارکوونکو د موقتي کمیدو خبره تایید کړه. دا معلومه نه ده چې له سفارت څخه چې د امریکا تر ټولو ستر سفارت ګڼل کېږي د 200 ډیپلوماتانو له ډلې 100 تنه ایستل شوي دي. د آذربایجان جمهوریت اعلان وکړ چې د نګورنو قرباغ پر سر له ارمنستان سره په 4 ورځنۍ جګړه کې نږدې 2800 پوځیان وژل شوي او 100 نور ورک دي. په دې جګړه کې چې د سپتمبر پر 18 پیل او د نومبر تر 10 پورې دوام وکړ، وسیمې آذربایجان بیرته ونیولې او د نګورنو قرباغ کنټرول تر 5 کلونو پورې د روسیې 1600 ته وسپارل سو. څو په دې موده کې هغه کسان چې په 2 لسیزو یا د وروستیو جګړو په لړ کې له خپلو مینو بې ځایه سوي دي بیرته خپلو سیمو ته ور وګرځي. د نګورنو قرباغ اکثر اوسیدونکي په خټ ارمنیان دي. د چهارشنبې په ورځ د ارمنستان د روغتیا وزارت یوه چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو چې د 2800 پوځیانو مړي نه دي پیژندل سوي او شاید چې ځینې یې آذربایجاني وي. د تاجکستان چارواکي وایي تر اوسه پورې د اپوزیسیون د مشر مهمرداد ادینایف د موندلو لپاره لټون له دې سره سره نه دی پیل کړی چې د هغه خپلوانو یې غوښتنه کړې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت الله محمودزاده وویل د اپوزیسیون د سوسیال ډیموکرات ګوند د مرستیال مشر ادینایف نوم د ورکو کسانو په لیست کې د دې لپاره نه دی ثبت شوی چې پولیسو د ده د خپلوانو غوښتنه نه ده ترلاسه کړې. ادینایف د نومبر پر 10 له درګه سو. د ده خپلوانو ازادي راډیو ته ویلي چې نوموړی 4 ورځې وروسته له دې ورک سو چې د فیسبوک په یوه پوسټ کې د دوشنبې ښار له ښاروال رستم امام علي څخه وغوښتل چې د او د ده د ګوند فعالانو ته اجازه ورکړي چې د خوراکي موادو د بیو د لوړېدو په اعتراض کې مظاهرې وکړي. په راپورونو کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر وایي کورونا وایرس تر ټولو زیات زیان په افغانستان کې ښځو ته اړولی.
اوس موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د خپرېدو له کبله ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې او تر ټولو ډېر یې ځان ناامنه احساس کړی.
په هلمند کې د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس تایید وجل کېدو درې اونۍ پوره سوي خو قاتلان نه دي مجازات شوي.
نو زمون غوښتنه د رئیس جمهور نه ممدادا او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې دا غي پراس کې د رئیس جمهور دیم ماوین دي دا غینم زمون غوښتنه دادا چې د الیاس دایی د مرګ چیرنی باید وشي او هغه ولست ښکار شي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې په بریتانیا کې لنن څخه د کورونا ضد واکسین په براخه په معنا خلکو ته ورکول کیږي. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرونه منړي او کور کله د خبرونه د سر موضوع. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ښځې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله تر ټولو زیاتې ناخوندي او زیانګالې وي. ښاغلی غنی تېر ماښام په یوه آنلاین کانفرانس کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې دغه راز وویل. افغانستان په سږني ژمي کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي له دویمې څپې سره مخامخ دی. د کورونا په دویمه څپه کې د نړیوالې سولې لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه هم تکرار کړه. تفصیل لیسمت سروان څخه.
ولسمشر راشد غنی وایي د کورونا وایرس خپرېدا د تمو خلاف د برابرۍ سبب نشوه. په پرمختللو او پرمختیایي هیوادونو کې نابرابرۍ او تشې لا زیاتې کړې. ښاغلی غنی چې تېر ماښام یې له کابل څخه په آنلاین ډول د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته وینا کوله وویل له کورونا سره د مبارزې په کنټرول کې د افغانستان چلند بریالی و. خود خلکو او پتیره بیا افغان شزو ته د زنګړو مالی مرستو د پروګرامونو د نشټوالي یادونه وکړه. وی ویل
وی ناو نو دات وومن هاف سفرد د موست.
اوس موږ پوهیږو چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د خپرېدو له کبله ښځې تر ټولو زیاتې زیانمنې شوې او تر ټولو ډېر یې ځان ناامنه احساس کړی. اوس باید د کورنیو تاوتریخوالو په وړاندې جدي ګامونه واخلو او په هیواد کې د سولې په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي د غوښتنې په اړه بیا ډاډ ترلاسه کړو.
ولسمشر وویل افغانستان په اوس وخت کې په ښه حالت کې دی چې د غذایي مسؤلیت او بشري امنیت په برخه کې ډاډ ولري. د افغانستان د حکومت د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه پورې 20,000 افغانان په کرونا وایرس اخته شوي چې د هغو له منځه 1,041 تنه مړه شوي دي. خو ګمان کېږي چې په دې وایرس د اخته شویو کسانو او دغه راز ورڅخه د مړو شویو کسانو شمیر تر دې خورا ډېر دی. افغانستان په فبروري میاشت کې د کرونا وایرس لومړنۍ پیښه ثبت کړه او وروسته په جون کې په کرونا وایرس اخته کسانو شمیر ناببره ډېر زیات شو. اوس افغان چارواکي وایي چې په کرونا د اخته شویو کسانو شمیر ډېر کم شوی، خو ولسمشر اشرف غني وایي چې افغانستان د کرونا وایرس د خپرېدو د دوهمې څپې په درشل کې دی. دا خبرداری په داسې حال کې ورکول کیږي چې ژمی را روان دی او د افغانستان امکانات خورا محدود دي. له بلې خوا خلک د کرونا د مخنیوي لپاره پر سپارښتنو غوږ نه ګیروي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. اوس هم په قطر کې د روانو مذاکرو په اړه راپور د دولت مذاکراتي پلاوی وایي چې د شنبې په ورځ په دوحه کې د خبرو د اجنډا اساسي کارونه پیلېږي. بلخوا د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال وایي د تګلارې پر سر د افغانانو خپلمنځي هوکړه به د جګړې په اړه د طالبانو دریځ کې خامخا تغیرات راولي. دیوان نادر او نور تفصیل.
په قطر کې د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د بین الافغاني خبرو پر تګلارې له هوکړې وروسته د افغان حکومت مرکچي پلاوی د دواړو لورو ترمنځ د شنبې په ورځ د اجنډا پر سر د کار د پیل خبر ورکوي. د دې پلاوی غړي نادر نادری د پنځ شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دواړو لورو ګډه کاري کمیټه به د شنبې په ورځ د اجنډا په جزئیاتو او سرلیکونو هر اړخیز بحثونه پیل کړي.
د دواړو خواوو له طرفه یو ګډ کاري کمیټه خپل کار به شنبه په ورځ پیلوي چې د اجنډا پر جزئیاتو باندې او پر عناوینو باندې بحث وکړي او یو مسوده د اجنډا سره ترتیب کړي.
ښاغلی نادری زیاته کړه په اجنډا کې بل مقابل لوري د جمهوریت او عام افغانانو لومړی غوښتنه اور کم یا اور بند وي. د بین الافغاني مذاکراتو دواړو لورو په رسمي ډول تایید کړه چې د بین الافغاني خبرو پر تګلارې هوکړه شوي او وروسته له دې به پر اجنډا بحث کیږي. د دې هوکړې هرکلی نه یوازې د هیواد دننه وشو، بلکې امریکا، ناټو، پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو یې هم هرکلی وکړ او د جګړې له ښکېلو خواوو یې د اوربند او تلپاتې سولې ته د رسېدو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال حاجي دین محمد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او طالبانو مذاکراتي پلاو ترمنځ د تګلارې پر سر هوکړې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته او سولې په لور ګامونه لنډ کړي دي.
د طالبانو په دې خبره پوه شوي دي چې جنگ د مسالې حل نه دی. ډېره برخه جنگ زمونږ د دې باعث ګرځېږي چې لکه نور هم ورانی راشي. او د سولې خبره نه درېږي، د سولې خبره روانه ده او نور به په هغه اساسي خبرو باندې سره تفاهم کېږي. نو بیا یقین لرم چې طالبان به بیا د اوسني وضعیت په نظر کې نیولو سره خپل موقف کې تغیر راولي.
د چهارشنبې په ورځ د طالبانو سیاسي دفتر ویان نعیم هم ویلي و چې د مذاکراتو دواړو لوري ژمن دي تر څو د سولې په برخه کې خپل رښتینې حل ځلې ترسره کړي. خو د جګړې د کمښت یا ورکم په اړه بیا دا ډله وایي چې دوی د جګړې په اړه د اجنډا بحثونو ته په تمه دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته استول شوي پیغام کې ویلي د بین الافغاني مذاکراتو د پای لپاره پر تګلارې هوکړه د جګړې کمښت یا پای برخه کې کوم اغېز نه لري، بلکې هر کله چې دواړه لوري په دې برخه کې کومې هوکړې ته ورسېدل بیا به د جګړې لیکې سړېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بلا بل خبریلان په هلمند کې د ازادي رادیو د وجلسې خبريال محمد الیاس دایی د قضیه د جدید څیغنې غوښتنه لري. دوی وایي تر دې مخکې هم په افغانستان کې د خبریلانو د وژل کېدو پیښې په جدیت نه دي څیړل سوي چې دې کار د رسنیو کارکوونکي خواشینی کړي دي. د کورنیو چارو وزارت وایي پیښه څیړل کېږي خو د کوم پرمختګ څرک پکې نه ښکاري. تفصیل په یو راپور کې. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي له حکومت غواړي چې د محمد الیاس تایی د وژنې قضیه په جدیت وڅېړي. سمیا ولیزاده چې د افغانستان په لویدیځه حوزه کې د خبریالې په توګه کار کوي وایي د دایی د وژنې په څیر د قضیې په وړاندې د حکومت بېغوري د دې سبب کیږي چې نور خبریالان له خپل مسلک لاس واخلي.
دا په حقیقت کې د دولت د وسلوالو مخالفانو د روحیې د پیاوړتیا سبب کیږي چې ورسره د خبریالانو په وړاندې هر ورځ ګواښونه لا زیات سي. حتی د دې سبب کیږي چې ځینې خبریالان حتی د خبریالۍ له کار سره مخشه وکړي.
د افغانستان حکومت د بیان ازادي او د لسګونو رسنیو فعالیت ته زمینه برابرول خپله عمده لاسته راوړنه ګڼي. اوس اندېښ نشته چې د خبریالانو د وژنو په څېړنې کې د حکومت سوړ چلند شي دا لاسته راوړنه هم اغېزمنه کړي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی د لړم یا خره میاشتې پر 29 په مرکز لشکرګاه کې ظاهرا د ده په موټر پورې د نښلول سوي مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووژل سو. محلي چارواکو او وسلوالو طالبانو د دې قضیې د څېړنې ژمنه کړې وه خو تر اوسه د قاتلانو په پیژندلو او مجازاتو کې د پرمختګ راپور نه دی ورکول سوی. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نی اجرایه مشر مجیب خلوتګر ازادي راډیو ته ویلي امنیتي چارواکو دوی ته د طالبانو د یو مهم غړي د نیول کېدو خبره کړې چې شک کېږي د محمد الیاس دایی په وژنه کې به لاس لري. خو د هلمند د والي ویان عمر ځواک له ازادي راډیو سره په خبرو کې هغه پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه.
د دې لپاره چې دا موضوع دقیقه څېړل شوی وي او په دې برخه کې دقیق اقدامات ترسره شوي وي موږ ټول امنیتي او کشفي ارګانونو ته دنده سپارلې ده او دوی تر دې دمه پورې مصروف دمدغه دي تر څو چې هغه ځای ته ځان ورسوي کوم چې هغه کس یا هغه اشخاصو چې دغه کړنه ترسره کړې ده هغه په ګوته کړي او په ثبوت او شواهد باندې ونیسي او بالاخره د قانون منګولو ته وسپاري.
د هلمند محلي چارواکو د محمد الیاس دایی د وژل کېدو په لومړۍ ورځ هم د قانون منګولو ته د وژونکو د ورسپارلو ژمنه کړې وه خو د پرمختګ نه موجودیت پر څه دلالت کوي. په کندز کې د امریکا غږ آشنا خبریال ګل رحیم نیازمند
په دې باندې دلالت کوي چې حکومتي چارواکي او امنیتي ځواکونه نه غواړي چې دغه سي قتلونو هغه اصلي ریښه ته ورسیږي. په دې کې ممکن ځینې داسې څوک دخیل وي چې یا هغه د دغه سي قتلونو د څېړنو مخنیوي کوي. نو زمونږ غوښتنه د رئیس جمهور نه ممدادا او د ژورنالیستانو د مسؤلیت د کمیټې نه چې د هغې په راس کې د رئیس جمهور دویم معاون دی د هغې نه هم زمونږ غوښتنه دا ده چې د الیاس دایی د مرګ څېړنې باید وشي او هغه ولس ته ښکاره شي.
په هرات کې د طلوع ټلویزیون خبریال نصیر احمد صالحی بیا د محمد الیاس دایی د وژنې د قضیې په څېړنه کې پر نه پرمختګ اعتراض لري.
الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی
د آزادی رادیو خبریال الیاس دایی په هلمند کې شهید شو. که څه هم حکومتي مسؤلانو ژمنه کړې وه چې دا پیښه به څېړي او عاملان به یې وپېژني او مجازات به یې کړي خو ښکاري چې دا پیښه څېړل شوې نه ده، علت یې مشخص شوی نه دی، عاملان یې تثبیت شوي نه دي. دا قضیه هماغسې ګونګه پاته ده.
د افغانستان په شمال کې د شمشاد ټلویزیون خبریال عبدالله ساحل وایي د محمد الیاس دایی وژل کېدو د رسنیو نور کارکوونکي اندېښمن کړي دي.
ژورنالیستان هم اندېښمن دي او وایي که چېرې افغان حکومت د دوی خوندیتوب ته پاملرنه ونه کړي شاید د ژورنالیستانو وژنه لا پسې چټکه شي، ځکه ژورنالیستان هغه طبقه ده چې پرته د وسلې او پرته د کوم بلو جنګي افزارو د خلکو رسا غږ تر مسؤلینو رسوي.
د هرات پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد فیصل کریمی وایي کله چې د خبریالانو د وژنې پیښې په جدیت تعقیب نسی زیات رسنۍ شایي خپل فعالیتونه محدود کړي.
وقتی که ما این وضعیت را در افغانستان میبینیم که روز به روز خبرنگار
کله چې په افغانستان کې دا وضعیت ګورو چې ورځ په ورځ خبریالان قربانی کیږي او د وژنې څرنګوالی نه معلومیږي او مجرم یا هم قاتلان نه پیژندل کیږي. دا په افغانستان کې د خبریالانو پر روح او روان ناوړه اغېز کوي. د دې سبب کیږي چې په افغانستان کې خبریالان خپل فعالیت محدود کړي او ځان سانسورول پیل کړي، د ځان د خوندیتوب لپاره د اطلاعاتو په پټولو لاس پوري کړي.
د کورونی چارو وزارت ویان طارق آریان وی د محمد الیاس دایی د وژنې قضیه د دوی لخوا څیړل کیږي او دا پروسه نهایي سوې نه ده، خو له دې یوې جملې پرته یې نور جزئیات ورنکړل. وسلولو طالبانو چې د دې پیښې د څیړنې ژمنه کړې وه، وروسته یې د خپلو څیړنو د جزئیاتو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د محمد الیاس دایی د کورونی غړو ویلي چې دوی له هیچا سره دښمني نه لري او حکومت دې واقعي قاتلان له ثبوت او شواهدو سره ونیسي او مجازات دې کړي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
زموږ مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مون په زمګه کې نو.
آزادي رادیو 1216 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارین پالیسي دوه کې د سولې د خبرو په اړه یو مطلب خپور کړی او دا سرلیک ورکړی، افغانستان د سولې پر لور یو وړوکی ګام پورته کړ. د مطلب په دوام راغلی له څو میاشتو خبرو وروسته د بین الافغاني خبرو پر تګلارې هوکړه که څه هم یو وړوکی ګام دی، خو لیکوال دا د پام وړ پرمختګ او یو نوی پړاو یاد کړی دی. په مطلب کې راغلی د بین الافغاني خبرو اجنډا هم یو بحث دی او د لیکوال په باور دواړه لوري د اجنډا په لومړیتوبونو هم یو خوله نه دي. په مطلب کې راغلی د دولت مرکچانو ته لومړیتوب اوربند دی، خو په خبره یې طالبانو ته ځینې نور مسایل لومړیتوب لري، لکه د دوی د ټولو بندیانو خوشی کول او د راتلونکي سیاسي نظام څرنګوالی. فارین پالیسی د دغه مطلب په یو برخه کې د دوه په خبرو کې شوی پرمختګ د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد دند ته هم ښه توجیه بللې ده. د مطلب په دوام راغلی د امریکا د منتخب ولسمشر جو بایدن د رسمي کار سره ممکن خلیلزاد له دې دندې لري شي، خو د امریکا په چارو کې ښکېلو یو شمېر کسانو ویلي دا احتمال شته چې بایدن خلیلزاد په همدې دندې وساتي. د فارین پالیسی د مطلب په پای کې راغلی بین الافغاني خبرې ورو مختروانی دي، خو د خبرو په میز کې یو مهم اړخ چې هغه د همدې خونړۍ جګړې د قربانیانو کورنۍ دي حضور نه لري. ملیټری ټایمز ورسپانې هم د لویدیځو اجنسونو په استناد د افغانستان د سولې په اړه یو مطلب خپور کړی. مطلب کې د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبرې راخستل شوې چې ویلي دي دوه کې د سولې مرکچانو درې میاشتنۍ په ټپ ولاړ حالت مات کړ. په مطلب کې راغلی د سولې د خبرو پر تګلارې هوکړې افغان دولت او طالبان پر هغو مسلو بحث ته سره نږدې کړي چې د افغانستان د لسیزو اوږده جګړه ورسره پای ته رسیدلی شي. په مطلب کې وړاندوینه شوې چې اوربند د ښځو او نورو اقلیتونو د حقونو خوندیتوب او د اساسي قانون بدلون به د بین الافغاني خبرو د اجنډا د سر مسایل وي.
د خالونو وهل په افغانستان کې یو لرغونی دود دی، خو اوس د خالونو یا ټاټو وهلو دود په نوې بڼه چې په نړۍ کې دود دی په افغانستان کې خپور شوی دی. تفصیل له ملالۍ بشیرنه.
سهیلا شاهدی په افغانستان کې د ټاټو د هنرمند یا خال وهونکي په توګه کار کوي. سهیلا افغانستان ته تر ستنېدو مخکې په ایران او ترکیه کې د پناه غوښتونکو په توګه وخت تیر کړی او دا هنر یې هم هلته زده کړی. دا وایي کله چې پوسو په افغانستان کې د ټاټو یا خالونو وهلو ښځینه کارکوونکې نه وي، دې پریکړه وکړه بیرته هیواد ته ستنه سي او په دې برخه کې کار وکړي.
ما له هیواده د باندې دا کار نسو کولای، خو غوښتل مې په افغانستان کې یې پیل کړم، ځکه هلته د ټاټو یا خال وهلو په برخه کې ښځې فعالیت نه لري. زه په دې باور یم چې نه یوازې نارینه بلکې ښځې هم د ټاټو هنرمندان کېدای شي.
شاهدی وایي د خالو وهلو په برخه کې د ځوانانو لیوالتیا مخ پر زیاتېدو ده او نجونې په ټاټو کې ګلان کمپنۍ یا پرپرکې او زړه ته نږدې کسانو نمونه خوښوي. نرګیس میرزیایی له دغو نجونو یوه ده.
زه له ټاټو سره علاقه لرم او له همدې کبله دلته راغلی یم چې خال ووهم. د ما ټاټو د هندي ژبې یو توری دی چې معنی یې جرأت دی.
د ټاټو د هنر ترڅنګ سهیلا شاهدی د اوږدو بڼو ایښودلو او لاسو پوستکي ته د پاملرنې په برخه کې هم کار کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او اوسم یو بهرنی مسئله. په بریتانیا کې لنن څخه د کورونا ضد واکسین په پراخه پیمانه ورکول کیږي، که څه هم په امریکا کې لږ وروسته واکسیناسیون پیلیږي، خو د دغې هیواد درې پخواني ولسمشران پر واکسین د خلکو د باور د خپلولو لپاره په خپله خوښه واکسین کوي. اسمت سروان تفصیل لري.
بریتانیا لومړنی لویدیز هیواد دی چې د کووید 19 پر ضد عمومي واکسیناسیون ته اجازه ورکړه. په بریتانیا کې سرلنن څخه سلګونو زرو خلکو ته د کورونا وایرس پر ضد واکسیناسیون پیلیږي. ټاکل شوی چې فایزر کمپنۍ د دغه هیواد روغتیا وزارت ته 8 لک ډوزه واکسین وسپاري چې 4 لک تنو ته پیشکاری کړي. د بریتانیا د روغتیا وزیر مات هانکاک د چهارشنبه په ورځ وروسته له دې چې هیواد یې د امریکا د فایزر او د جرمني بایو انټیک کمپنیو له لوري جوړ شوي واکسین ته د تزریق اجازه ورکړه، اعلان وکړ چې د کووید 19 په وړاندې مرسته په لاره ده. د دغه واکسین دریم یا وروستي پړاو ثابت کړ چې د کورونا وایرس په مخنیوي کې 95% اغیزمن دی، او حتی بوډاګان هم د دې وایرس په وړاندې ساتي. د نړۍ ګڼو نورو هیوادونو هم په بریتانیا کې د واکسین بریالیتوب ته سترګې نیولې او وایي چې په بل ګام کې دوی هم دا واکسین خپلو هیوادوالو ته ورکوي. د کورونا پر ضد واکسین که له یوې خوا انسانانو ته د دې خطرناک وایرس په وړاندې مقاومت ورکوي، له بلې خوا د نړۍ اقتصاد چې په تیر نږدې یو کال کې د دې وایرس له کبله سخت زیانمن شوی دی بیرته په پښو دروي. د آسترالیا د روغتیا وزیر ګریچ هانس وایي له بریتانیا وروسته به آسترالیا هم خپلو خلکو ته واکسین ورکړي. په همدې حال کې د امریکا درې پخواني ولسمشران باراک اوباما، جورج دبلیو بوش او بیل کلینټن د دې لپاره چې د کورونا واکسین پر خوندیتوب د خلکو باور ترلاسه شي په خپل خوښه حاضر شوي چې د کامرو په وړاندې واکسین وکړي. دا درې سیاسي مشران هیله مند چې دا ډول اقدام به د کورونا واکسین په اړه د امریکا ټولنې ته مثبت پیغام ورکړي او عام خلک به پرې باورمن شي. د امریکا د خوړو او درملو اداره د فایزر او بایو انټیک کمپنیو پر واکسین څېړنه پیل کړې او تمه کیږي چې په راتلونکو څو ورځو کې د دغه واکسین خوندیتوب تایید کړي. د امریکا روغتیایي چارواکو ویلي چې شاید روان دسمبر تر نیمایي پورې په دغه هیواد کې واکسیناسیون پیل شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
د کورونا ویروس عمده نښې تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
او اوسم یو په زړه پورې مسأله. یو اوکراینی زده کوونکی د ونو لپاڼو کاغذ جوړوي. دی په دې باور دی چې له شیانو څخه په بیا استفادې سره خلک کولی سي د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه کړي. نور حال له ملالی بشیر څخه.
19 کلن والنتین فریخیک د شونځي له وختو د ونو لپاڼو د کاغذ جوړولو کار پیل کړی. دی د اوکراین په یوه کلي کې اوسي. د ونو للویدلو پاڼو د کاغذ جوړولو پروژه درې کاله مخکې پیل کړې وه. دی د ونو للویدلو پاڼو څخه کاغذي کڅوړې او پوښونه جوړوي. له دې سره دی غواړي چې د چاپیریال د ککړتیا کچه راټیټه سي.
دا ډیره اسانه مفکوره ده. هغه شیان چې موږ فکر کوو کثافت دي بیرته کارېدلی شي. پاڼې داسې کثافت دی چې باید له پارکونو ټولې شي، ځکه د ورستېدو په مهال ډیر کاربن خارجوي.
په 2013 کال کې د کارډ بورډ جوړونکي یو شرکت فریخکا د څېړونکي په توګه استخدام کړ. سرګی رودوفسکی د ژتمیر کارډ بورډ شرکت مرستیال مشر دی. دی وایي
زموږ فلسفه د استفاده شوو موادو بیرته کارول ده. د ونو پاڼې په دې فلسفه کې شاملې دي. موږ واخه هم تجربه کړل. په ښه کیفیت د موادو په پوښلو کې مو واخه اضافه کړل. د کافی پاتې شونې مو د کافی د پیالو نیولو په کاغذ کې استفاده کړل.
په تیره اکتوبر میاشت کې ریلیف شرکت لومړی ځل پریکړه وکړه چې په پراخه کچه به خپل تولیدات پیل کړي. په 2020 کال کې فوربز مجلې د اوکراین اوسیدونکو فریخکا د هغو 130 بریالي کسانو په لیست کې شامل کړ چې عمر یې تر 130 کلونو کم دی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیږئ. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د وهې ته د تک په لاره کې د ترکیې له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره د حکومت لخوا د نوي کمیسیون جوړېده د بشري حقونو د مدافعانو د ساتنې لپاره مهم ګام وباله. د پکتیا په مرکز ګردیز کې تیر ماښام په یوه چاودنه کې درې کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شول. ایم ڈی هلیکوپټر کمپنی وایي د امریکا له پوځ سره د 40 میلیون ډالرو په ارزښت یو قرارداد لاسلیک کړ چې پر اساس به دغه شرکت د افغانستان د هوایي ځواک د سپوکو جنگي الوتکو او هلیکوپټرو لوجستیک ملاتړ کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي هغه لایحه چې د دغه هیواد په پارلمان کې تصویب شوی په هغه صورت کې نه تطبیقیږي چې پر ایران نړیوال بندیزونه لري سي. د امریکا متحده ایالاتونه د عراق پلازمینه بغداد کې د خپل سفارت یو اندازه کارکونکي باسي. آذربایجان اعلان وکړ چې د نګورنو قرباغ پر سر لارمنستان سره په 44 ورځنۍ جګړه کې نږدې 2800 پوځیان وژل شوي. د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واوریدئ او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونې په پاتې شیبو کې دوه اونیزه پروګرامونه خبريږي، نیمه نړۍ او کور کلی. خو تر هغه مخکې اوري چې پرون د دسمبر 3مه د معلولانو نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې کورونې جګړې د دې سبب سوي چې ډېری افغانان معلول سي. په دوی کې زیاتې کارونه نه لري، خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې د کورنۍ یوازیني سرپرستان دي. فیروزی عزیزی د دغو معلولانو ژوند ته کتنه کړې.
سره له دې چې په افغانستان کې روانه جګړه خای هر ورځ د معلولینو شمیر زیات کړي، خو په دوی کې داسې کسان هم شته چې د کورنۍ یوازینی سرپرستان دي. څلور درس کلن محمد نسیم هم له دغه جګړو په امان نه دی پاتې. وایي کله چې د کار په لور روان و، په وزیر محمد اکبر خان سیمه کې دی توغندی د لګیدو له امله معلول سه. دغه توغندیز برید له امله د محمد نسیم یو لاس او یو پښه پرې سوی دي. و سره له دې چې معلول دی، خو د خپلې 15 کسیزې کورنۍ سرپرستی هم ورتر غاړې ده.
چوکیدار کار میکنه.
زه چوکیداری کوم. د افغانستان د معلولینو همدا حال ده. دغه هیواد معلولین کند او شهیدان ورکړي. خدا شرایط چې ګورو د افغانستان د معلول غم ډیر کم پکې خوړل کیږي.
نسیم د کابل ښار پیوڅنډه کې پیورستران کې کار کوي. د کورونا وایروس خپراوي د نسیم ځوان هم له ستونزو سره مخ کړای. د انداسې ورځې را یادوي چې دغه وایروس خپرېدو له امله خپل کورنۍ ته مناسب خواړه هم نسو پیدا کولای.
رستورانتونه تړلي وو ځکه چې کورونا وایروس هغه مهال زه وزګار وم. تر دې ځایه به چې راغلم هوټلونه به تړلي وو. خالي به تلو راتلو، تنخوا مې نه لرله. څلور میاشتې مو دغسې تېرې کړې. اوس مې ستونزه یو څه حل شوه، خو دا دې بیا وایي چې کورونا او قرنطین دی. حیران یم چې څه وکړم.
که څه هم نسیم وایي هیڅ ډول مرستې یې نه دي ترلاسه کړې او اندا چې خپله دولتي کلنۍ تنخوا یې هم ټوله نه ده اخیستې، خو د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د کورونا وایروس د خپرېدو او قرنطین پر مهال له معلولینو سره مرستې سوي دي. د دغه وزارت ویان ضیاءالحق فضلي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
لالاسی توکو غرفونه د خوراکي توکو همدارنګه د مرکز په ګډون لا والیانو سره په همغږي په ولایتونو کې هم د کاري زمینو لا برابرولو سره په تیر یو کال کې تر دې دمه شاوخه 9000 کورنۍ برخمنې شوې دي.
د شهیدانو او ملولینو په چارو کې د دولت وزارت د رسمي شمیرو له مخې دا مهال په افغانستان کې 1,000,000 طبیعي او جنگی ملولین شته. دغه وزارت وایي له دوی سره 1,80,000 جنگی ملولین ثبت دي چې هر کال یې تنخواګانې ورکول کیږي. بلخوا د سره صلیب کمیټې شمیرې ښیي چې هر کال په افغانستان کې د جګړو له امله شاوخوا 10,000 کسان ملولین کیږي. له دې ټولو سره سره اوس چې د کرونا ویروس د دویمې څپې خپراوي خبرې کیږي، نسیم او د ده په شان نور معلولین اندېښمن دي چې کیدای سي راتلونکي کې هم د دغه ویروس له امله د تیر په شان د دوی ژوند له ستونزو سره مخ سي.
امریکا کمپنی ته زدغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
سلامونه ستړي مشهید ازادي رادیو درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه ته تاسو ته هرکلی او خرغلاست وایم. د خبرونه وګمې جبارخیل جوړ کړي او زه اکرام الله اکرام وړاندې کوم. تدیونه د خبرونه موضوع مو د میندو لپاره د زیګون نه پاس روغتي اړین ټکی دي که په پام کې ونیول شي د مور روغتیا ته zarar رسولی شي. یو شمیر میندې د زیګون نه پاس ځان ته پاملرنه نه کوي او دا موضوع اړین نه بولي. د زیګون نه پاس باید میندې کومي روغتي توصیې په پام کې ونیسي چې په راتلونکي کې لاملات د احتمالي جانبي عوارضونه خپل روغتیا په امان کې وساتي.
دوی همیشه باید ډیر مقوي خواړه وخوري، دغه خواړه چې دوی وجود تقویه کوي.
هغه کوم جانبي عوارض دي چې د زیګون نه پاس د کورنیو د بې پروايي لامله یوې مور ته پیدا کېدلی شي؟
اولین مشکلات چې پاس له ولاته مور ته پیدا کېږي په اول قدم کې هماغه انتانات یا میکروبونه دي.
د زیګون نه پاس څو ورځې ډیرې اړینې دي چې باید یو مور مناسب خوراک وکړي او د درنو کارونو نه ځان وساتي.
د میندو استراحت اول خاطر څلوېښت ورځې پورې حتمي ده.
موږ په دې خبرونه کې هڅه کوو چې د غټولو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو، خو د خبرونه په فایل کې په دی اړه راپور اورو چې دی وی مور په غاټ پیل کی.
کله چې ما ولادت وکړ ورسته له ولادت نه زه په هیڅ شي نه پوهیدم. ما پرهیز نه کاوه، لټه شیان مې نه خوړل. ما ولدا چې دی لم غړی بوی بیره باندې بد لګید او همڅنان چونی आवाज وم ترانه کارونه مې کاول. یا خو بو کې ملاس وا او پرهیز مې نه کاوه، ترشي توندیو یا خو بو دا شایان به می خوړل. نو نه پیدم یو خو از ما والباری او بل ما تجربه نه درلوده. ما ویل ځان او zarar نه کوي، خو متاسفانه اوس را ته ځینی مشکلات پیدا سوي چې ملا می درد کوي، خوندزي ځینی وخت تیر کوم.
دا نوی دا وچې د خپل ترخی تجربه را تبوي. د هغې په خبره هغې ته چا د زیګون نه پاس د احتیاطي اړینو ټکو په اړه نه و ویلي، نو ځکه یې د زیګون نه پاس مهم روغتیایي ټکي په پام کې نه دي نیولي چې له کبله یې اوس له روغتیایي ستونزو سره لاس او ګریوان ده. خو خوشبو بیا بله مور ده چې له مجبورۍ نه ده توانېدلې تر څو د زیګون نه پاس ځان ته پاملرنه وکړي. خوشبو هم اوس د یو شمېر دردونو څخه رنځېږي چې د دې په خبره دا دردونه د زیګون نه پاس د نه پاملرنې له امله ورته پیدا شوې دي.
ما چې کله ولادت وکړ کور کې مې څوک نه وو، مور مې هم رانه لرې وه او خسرګنۍ څخه هم بېله وم. نو د کور کار لپاره مې څوک نه درلودل. ما هغه ورځ ولادت کړی و، په سبا مې د کور کارونه شروع کړل. په یخو اوبو کې به مې لوښي مینځل، جامې مینځلې، د اپارتمان لاندې زموږ د څښلو اوبه وې پاکې. نو د څښاک لپاره به مې هغه درېیم منزل ته پورته کولې. مجبوره وم، اوس راته زیات تکلیفونه پیدا شوي، خاصه توګه کله چې موسم یخ شي، یعنی هوا سړه شي، زیاتر ټول عضلات مې درد کوي، ملا مې درد کوي.
په افغانستان کې اکثره خلک په دې باور دي چې د زیګون نه پاس د میندو ځان ته پاملرنه کولی شي چې د زیګون په وړاندې د زیګون نه پاس د زیګون د احتمالي جانبي عوارضونه مخنیوی وکړي. ممتاز چې د څلورو اولادو مور ده وایي د زیګون نه پاس به یې خپل او کورنۍ زیات صحت ته پاملرنه کوله، ان تر څلوېښتې پورې به یې په یخو اوبو کې لاس نه وهلو. د
د دې په خبره همغه پاملرنې وی چې دا اوس هیڅ صحیح مشکل نه لري. نور به د ممتاز لخلی واورو.
زما خپل ټول خپل ولایتونه په شفاخانه کې مکړی او د تور کسان چې ما سره یو ځای ژوند کوله هغوی هم په شاخه کار نه مانه پریښود او ما الحمدلله سه شکر هیڅ ستونزې مشکلاتونه نه لرم ځکه چې هغې په وخت کې ما خپل ځان ډېره توجه کوله.
د زیږون نه پاس د مور خوړو او کار کولو ته پاملرنه تر ډېره یوې کورنۍ پورې هم تړلې ده چې باید مور ته مناسب خواړه ورکړي او له درنو کارونو نه یې وساتي. خو ځینې کورنۍ بیا د زیږون نه پاس پاملرنه د مور لپاره دومره اړینه نه بولي. شاګوله چې د دوونګندو خواخې ده وایي اوسنۍ ناویانې چې مور شي د زیږون نه پاس په ځان زیات پام کوي چې دومره پام هم ضرور نه دی. هغه په دې اړه وایي
ناز نزاکت کیل څه لازمه ده؟ خدای مهربان ده په دې خو څوک نه ده چې جیګ بسي او دا به ناجوړه سي او دا کومه مصیبت به ورته پیښ سي. نه کیږي، هیڅ هم نه کیږي. خو دوی کوي بیا کنه مونږ هم ماشوم راوړي بیا پنځه شپږ خو مې راوړي بیا دوه درې مې نقصان کړی ده بیا ولاغه مغه جیګې بس خپل کارونه به هم کوله.
د نوي ماشوم دنیا ته راتګ د میندو لپاره یوه ډېره په زړه پورې او د هیلو نه ډکه مرحله ده. میندې د نهو میاشتو امیدوارۍ او د زیږون د سختې مرحلې د تیرولو نه پس بې صبرانه غواړي چې خپل ماشوم په غېږ کې ونیسي او د نهو میاشتو ستړیا ورباندې هېره کړي. کورنۍ هم چې د ماشوم زیږېدو ته یې شپې او ورځې شمېرلې وي د ماشوم په خوشحالۍ کې بوخت شي چې په دې توګه کله کله مور له ځانه هم هېره شي او له کورنۍ نه هم هېره شي. دا په داسې حال کې ده چې د زیږون نه پس هم د مور او د کورنۍ مسؤلیت د مور او ماشوم په وړاندې زیاتېږي. په خاصه توګه د زیږون نه پس مور ته پاملرنه ډېره اړینه ده چې که له پامه وغورځول شي کولی شي د کورنۍ او مور خوښي لنډمهاله کړي او مور ته د زیږون نه پس د نه پاملرنې له امله روغتیایي ستونزې پیدا کړي. خو کله کله د مور او کورنۍ بې خبري د روغتیایي اړینو ټکونه هم د دې لامل ګرځېدای شي چې د مور روغتیا ته ضرر ورسوي. په دې برخه کې روغتیا وزارت عامه پوهاوی اړین بللی. د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور وایي موږ هغو میندو ته چې په روغتونونو کې زیږون کوي او یا هم مخکې له زیږون نه صحي کلینیکونو ته مراجعه کوي عامه پوهاوی ورکوو تر څو د زیږون نه پس یې میندې او د دوی کورنۍ په پام کې ونیسي او د مور روغتیا د زیږون نه پس د احتمالي عوارضو نه وژغورل شي. ښاغلی سمسور په دې اړه زیاتوي
یو خدا ده چې هر مور چې راځي ولادت کوي بیا هغه ته یو سی‌ایچ یا د مور او د ماشوم د مراقبت کتاب ورکول کیږي. هغه کتاب کې دا تاریخونه هم دي چې بیا به درې ځل یا څلور ځل بعد د ولادت نه باید چې راشي کوم کارونه وکړي. دویم دا ده چې د مونږ صحی کارکونکي سی ایچ ډبلیو مونږ ورته وایو د جامع صحی کارکونکي چې کلو کې دي هغه دویم چې په هر کلی کې امیدوار ښځې دغه کوي پنهخه کوي نو امیدوارې ښځې نښه چې دا هغه سره ده مانا دا ده چې دا په خطر کې ده نو بیا هغه د ورزي کونسلنګ هم ورسره کوي ورته وایي مثلا آیرن فولیټ ګولۍ هم ورکوي او بعد د ولادت نه ورزي یا د ولادت آوټکام هم بیا لیکي سي یاره ماشومې وشو ژوندی و څنګه و او ولادت کمزي کې وشو. نو دا د سی ایچ ډبلیو هم کېږي یعنې هغه میندې چې بیا کلینیک ته راځي یا کلینیک نه پاتې شي کلو کې سی ایچ ډبلیو ورته لرو. د دې تر څنګ د پیامونو له طریقه چې هغه ویډیوي پیامونه دي تلویزیونونه او صوتي پیامونه رادیوګانو نه نشریږي او بل بورډونه لرو.
د زیږون نه پاس د مور روغتیا ته پاملرنه ډیر اړینه ده او اکثره خلک دغه ټکو ته پام کوي. خو ځینې وختونه بیا د زیږون نه پاس کورنۍ مور د هغو ګټورو خوړو او څخونه منع کوي چې په حقیقت کې د زیږون نه پاس مصرف نه یوازې چې ضرر نه لري بلکې ګټور او اړین هم دي. موږ په دې اړه عام خلکو خبرې را اخیستې دي په ګډه وی واورو.
فرشته ما د اتقمت اوسیدونکي ما میندې باید له ماشوم راوړلو نه زیات پرهیز وکړي ځکه چې وروسته بیا ایبی نشي او نورو ناروغیو باندې اخته نشي ځکه کله چې د ماشوم وزیږوي نو باید له هغې نه باید ډیر زیات پرهیز وکړي.
زمانو حدیته ته کارتینا اوسیدن کې ما زما په نظر هر مور کله چې ولادت کوي باید درانه کارونه کوي او ځان ته ښه پاملرنه وکړي ځکه چې وروسته ورته زشبات پیدا کیږي.
مانم نسیمه ده بعد له ولادت مېرمنه باید خواړه هر رقم خواړه وخوري ترڅو ګټه ورته ورسوي. هغه خواړه چې ډاکټر منه دي نه خوري ځکه ډاکټر بیا پوهیږي.
د زیګون پس د روغتي ټکو په پام کې نیول د وی مور لپاره زیاته اړینه ده. خدا چې دغه روغتي ټکی کوم دی ل زیګون نه نیولې تر څو ورځې په پام کې نیول اړین دي، او که په پام کې ونه نیول شي مور ته په راتلونکي کې کومي روغتي ستونزې راولړول شي. دا به د نسایي ولادي ډاکټر فریدی امرخیل نو ورو چې زموږ همکاري وګمی جبارخیل ورسره مرکه کړې ده.
ډاکټر صاحب کپ سر کې دارا ته وایاست چې یو مور بعد له ولادت نه لکه خوړو او څخونه پرهیز وکي.
اصلا پاسته ولادت هیڅ پرهیز وجود نه لري، فقط هغه مایندې چې زیګون کوي دوی همیشه باید ډیر مقوي خوړو وخوري. هغه خوړو چې دوی وجود ته وجود تقویه کوي، فقط دا مایندې کولای شي چې له ساړه شیان نه مثلا کله ساړه اوبه باید ونه شي د خطر چې هغه سبب د درد کیږي، اما نور خوراکونه هیڅ داسې خوراک موجود نه ده چې مور باید لغنه پرهیز ولري. فقط پرهیز له کاره، له شاقه کاره، له زیات فعالیت نه ده. که یو مور ډیر زیات فعالیت کوي سبب دي کی چې مور ضعیفه ده، توانایی نه لري دومره کار، پس دغه انرژي ټوله په کار کې مصرفيږي. دغه له خاطره توانایی د وجود ختميږي او سبب دي نور امراضو کیږي، سبب دي نرمي دي اډوکو، سبب دي کی چې مور درد د ملا، درد د خپو پیدا کوي.
ډاکټر صاحب که چیرته یو مور بعد له ولادت نه اړین صحي ټکي په پام کې ونی نیسي نو کوم روغتیایي ستونزې ورته په راتلونکي کې پیدا کېدای شي؟
اولین مشکلات چې پس له ولادت مور ته پیدا کیږي په اول قدم کې هماغه انتانات یا میکروبونه دي. په دویم قدم کې دوی ته یو حالت د ډپریشن یا یو منګه په اصطلاح استرس ورته وایي یا ډپریشن چې ډیر زیات په میندو کې دا رول لري، دا حالت دوی ته پیدا کیږي. بېخوبي ورسره هم یوځای کیږي. دا حالت ندی چې سبب دی ګرځي چې مور کراکرا ضعیف سي او ونس کولای خپل ځوان ته سم ادامه ورکړي.
ډاکټر صاحب کله چې و مور ولادت کوي د ولادت د ورځې نه شروع تر څو ورځو پورې باید اړین روغتیایي ټکي په پام کې ونیسي تر څو خپل روغتیا وژغوري؟
د میندو استراحت اول خاطر څلوېښت ورځو پورې حتمی ده. د خاطر چې اندازه د رحم یا سایز د رحم تر څلوېښت ورځو پورې لوی پات کیږي، دوی باید په دغه لاسو د اول ورځې کې مطلق استراحت ولري، ډیره کمه ګرځېده ولري. پس لغه هم مایندې باید بر علاوه چې خپل خوراک ته متوجه وسي، په څنګ کې باید استراحت وکا، په کافي ډول باندې خپل خوب باید وکي تر څو چې دوی وکولی سي له آینده لغه مشکلات دوی ته پیدا کی لغه جلوګیری وکا. په یو حالت کې چې یو مور که شاقه کارونه وکي سبب دي کیږي چې دغه خپل رحم چون اندازه غټه ده له خپل موقعیت نه ټیټ راسي، او سبب دي کیږي چې بعضن مور په کیناستو په جګېدا کې مشکل پیدا کا. و ور سره که دوی صحیح مراقبت ونیسی سبب د تب درد او بالاخره سبب د خون ریزی او بالاخره بعضی اوقات سبب دی کیږي چې حتی دا مور بل زیګون ونیسی کړی.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع مو چې د مور لپاره د زیګون نه پاس روغتیایی اړینو ټکو مراتولو ته ځانګړې شوې و، د پایلې ته ورسېدو چې که یو مور د لنګون نه پاس شپږو اولو اونیو کې سم خوراک ونه کړي، درانه کارونه وکړي او نور روغتیایي ټکي چې یاد شول په پام کې ونه نیسي، په لنډ راتلونکي کې به له روغتیایي جدي ستونزو سره مخامخ شي. د نیمه نړۍ دا خبرونه همدومره وه. تر بیا د خدای پامان.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي،
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په کچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
کاوندانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي راډیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونه مینوالو په سلامونو مو یو بل خبرونه ته هر کلی کوم. آیا تاسو په هیګي چې د مور او پلار په ماینس کې مینا، احترام او هي اړیکې د کورنۍ په غړو څومره مثبت اغیز لري؟ ولی ځینې مایندې او پلرونه بیا دې موضوعاتو ته ارزښت نه ورکوي او د مور او پلار په ماینس کې ناسم چلند په اولادونو کوم منفي اثر پرې باسي؟ نن په همدې موضوع غږیږو چې د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې د ټولنپوه سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور ته غوښ شي. قدرمنه دوستانو، کورنۍ یو ټولنیز بنسټ ته ویل کیږي. یو ټولنیز ټولګه ده چې د ښځې او خاوند او ماشومانو څخه جوړه شوې. که په کورنۍ کې ښځه او خاوند په خپل منځ کې ښې اړیکې ولري، دا د کورنۍ او ټولنې د ودې لامل ګرځي. ځکه څومره چې کورنۍ ښه وي، په منځ کې مینه، صمیمیت، اتفاق او اتحاد وي، همدا کارونه ټولنې ته انتقالیږي او یو ښه ټولنه جوړېدای شي. د زابل ولایت اوسیدونکې مروه د خپلې کورنۍ او مور پلار کیسه داسې راته کوي چې مور پلار یې په خپل منځ کې ډېر له صمیمیت او مهربانۍ څخه کار اخلي او ټوله کورنۍ خوشاله ژوند لري. نوموړې وایي،
زه یو کورنۍ کې لویه شوم چې الحمدلله زما مور پلار ډېر صمیمي ژوند درلوده او لري، او دا په ما ډېره مثبت اغیزه لري. زما په ټول خویندې ورونو مثبت اغیزه لري، ځکه کله چې موږ ښوونځي ته تلو ماشومانو لو، او زموږ مور پلار خپل مابین کې ډېر صمیمي ول، یو بل ته احترام درلوده، یو بل یې درک کول. موږ په ډېر جم فکر سره تلو او خپلې زده کړې مو ښه زده کولې، او تر اوسه پورې هم همداسې شان دی. او دا د کورنۍ په غړي باندې ډېره مثبت اغیزه لري. یعنی موږ د خپل مور پلار کردار، رفتار ځان ته جذبو، د هغوی په شان موږ هم همدا خپل رفتار کردار زده کوو، خپل ژوند کې پیاده کوو. نو ځکه دا په موږ ډېر مثبت اغیز لري.
مروه زیاتوي، که مور او پلار دې مسایلو ته پام ونه کړي، نو دا به یې د اولادونو پر روحیه ډېره بده اغیزه وکړي.
ځینې کورنۍ دي چې دا مسائل ته پاملرنه نه کوي، او دا د دې باعث ګرځي چې د هغې راتلونکي ماشومان ډېر عقدهوي او ډېر خشن وي. کله چې د کوره د بهر وځي، نور سره همداسې خشنه رفتار کوي، هغوی نه درک کوي، ځکه چې هغوی عقدمند لوی شوي. او الحمدلله زه د دې خپل ژوند نه راضي یم، او زه مور پلار باندې مې ویاړم چې زه داسې روزلی یم.
د مور او پلار په خپل مینس کې ښې اړیکې د یوې سالمې کورنۍ څرګندونه کوي. همدا مور او پلار دي چې د خپلو اولادونو لپاره یوه بیلګه یا الګو کیدلای شي. د لغمان ولایت اوسیدونکي ملالۍ بداره ته وایي چې د خپلو اولادونو د ښې روزلې په منظور یې دا او خاوند په خپل مینس کې څنګه اړیکې سره پالي.
همیش غواړم چې د خپلو ماشومانو اولادونو مخکې مې د خاوند سره ښه رویه وکړم، او همداسې مې خاوند هم په دې باره کې ډېر پوهیږي. او هیڅ کلام خپل د عصبانیت او جګرخونی یا د روحي فشارونه د دوی په مخه کې نه وای، او یعنی سرګندوي، په خاطر د دې چې په ماشومانو ډېر تاثیر لري او روحیه یې ډېر خرابېږي. کله چې زه عصبانی وسم، بیا هغه وخت کې زما خاوند هغه ډېر کوشش کوي چې زما سره ډېرې سمې خبرې وکړي، د ماشومانو مخکې اجتماعي رویه کوي، یا مثلا ما سره د دوست په شان غږیږي او ما هم غواړي چې وخنده، یا ماشومان مې هم. نو زه بیا خپل ځان کنټرولوم، یو همداسې چې زما خاوند کله بعضې وخت جیګرخونه شي، بیا ډېر کوشش کوم چې د ماشومانو مخکې مې د سره داسې وغږیږم او داسې رویه وکړم چې خدای مکړه دا په کار نشي، او یا خدای نه کا دا صابانت د سیب مخته کار نشي چې زما ماشومان دا خپل مغز کې ونیسي.
په پرمختللو ټولنو کې مایندې او پلرونه د موضوعاتو ته ډېره پاملرنه کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې بیا مور او پلار د نورو ستونزو له کبله خپل منځي اړیکو ته هم سمه پاملرنه نه کوي. د کونړ ولایت اوسیدونکي احمد سمیر وایي چې د مور او پلار اړیکې دومره سره خرابې دي چې هر ورځ په کور کې جنگ او جدل و، ان تر دې چې د کور پرېښودلو ته اړ شو.
زما مور پلار همیشه په کور کې جنگ جګړې کوي، لانجې کوي. کله چې هم کور ته راشو، د دوی جنگي زما په ذهن باندې ډېر بد تاثیر کوي. زه تعلیم نه پاتې کړی ما د خپل کارونو نه، او همیشه د دوی په ډېره وړه خبره باندې جنگ وي. ورسره زما چې کوم کوچني ورونه، دوی هم فکر خرابېږي ورسره. او کله چې هم د کار راشو یا له مکتب راشو، نو موږ وایو چې کور کې به درس وایو، اما بیا هم د دوی جګړې جنگونه وي په نه خبره باندې. دې سره مانه هم تعلیم پاتې شوي او ډېر کارونه پاتې شوي.
د مور پلار په منځ کې اړیکې د اولادونو د خیروزنې سبب کیږي. کله چې په یوې کورنۍ کې د کورنۍ د غړو ترمنځ صمیمیت او مینه وي، نو دا ښکاره خبره ده چې په ټولنه به هم مثبت اثر پرې باسي. همدارنګه اسلام هم د ښځې او خاوند ترمنځ په مینه او محبت تاکید کوي. مولوي ضیاءالرحمن الله‌یار په دې اړه داسې غږېدلی دی:
د دین د درس نو یم چې خځه او خاوند ته په حدیثو کې په خپل ژوند کې په وحدت او محبت باندې امر شوی دی، او کله چې خځه او خاوند په خپل منځ کې په مینه او محبت خپل ژوند اجرا کوي، نو د هغې په نتیجه کې ماشومان او د هغې اولادونه هغې په خپل منځ کې وحدت لري، او که سبا دغه هلکان زلمي شي ودونه وکړي او دغه جنتۍ پیغلې شي هغې خاوندان وکړي، هغې بیا د خپلو ښځو او خاوندانو سره هم ژوند ښي، او هم د دې نه یوه ښه ټولنه یوه ښه اجتماع انساني جوړېږي، او هغه د نورو انسانانو د محبت دپاره خدمت لپاره یو ښه اصل جوړیږي. ولې که دوی په خپل منځ کې دغه ښځه او خاوند ښه ژوند ونه لري، په ماشومانو باندې بد تاثیر کوي، دغه خوینه د غټوالي په موسم کې دغه جنکۍ او هلکان بیا خپلو کورنیو ته انتقالوي، او د هغې نه ټولنې ته انتقالیږي، او په نتیجه کې یو تریخ بدمر چې په ډېرو وختونو کې د قتل او ژوبلې او زخم دا مسره مل کیږي. نو په لحاظ دې وجه نه په حدیثو کې د ښځه او د خاوند د مینې محبت او د وحدت د ژوند امر شوی دی، او رسول الله په دې باندې افتخار او ویاړم کړی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عام خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
نوم مې رضات الله احساس دی. د ماشوم د پاره مور او پلار دا لومړنۍ مدرسه ده. که چېرته د مور او د پلار وضعیت ښه وي، نو د ماشوم د هغې نه ښه تقلید کولی شي، او هغه په سالمه روزنه باندې بیا اخته کیږي.
زه عبدالرازق یم، د کابل اوسیدونکی. کله چې مور پلار ښه محبت او مینه په منځ کې، د هغوی ماشومان روشن فکر راځي، د هغوی ماشومان ښه درس ویلی شي، جامع ته ښه کار کولی شي. کله مور پلار په منځ کې جنگ یي، شخړې یي، هیڅکله د هغوی ماشومان درس نیسي ویلی، د هغوی تکلیف روحي پیدا کوي.
ګرانه دوستانو، دا چې ولې ځینې میندې او پلارونه تل په خپل منځ کې سره په جنگ وي، دغه کار د کورنۍ په غړو څومره بد اثر لري، او د مور او پلار ښې اړیکې د اولادونو په روزلو کې څومره مرسته کولای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې مو د ټولنپوه استاد ضیاءالحق شام څخه په یوې مرکه کې کړي دي چې اورېدو ته ستاسو پام را اړوم. مننه کوم استاد چې موږ ته وخت راکړ. لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ولې ځینې میندې او پلارونه تل په خپل منځ کې په جنگ او په شخړو اخته وي، یعنې علت یې څه ده؟
ګډ ژوند قرارداد په افغانستان کې په دغه ټولنه کې داسې دی چې کولی شي د نارینه په ګټه ماشومانو او د ښځې د ژوند د آرامش او د شیبو یا د ژوند د تجربې فرصتونه ولېږدوي. په دې خاطر چې دوی خپل منځ کې د دغه قرارداد د مخې سم نه پوهېږي، په دې خاطر چې دوی یو د بل لپاره آرامش او سهولتونه په واقعي او ژوره معنا نه غواړي، په دې خاطر چې د خپلې ګټې، د خپل خوند، د خپل آرامش په ډېره شخصي معنا ورته د ژوند د اوږدمهاله ارزښتونو نه مهم ښکارېږي، او د ډېرو بنیادي ارزښتونو لپاره چې دی ورته مسؤول دی، د هغې نه ځان د ویستلو لپاره کولی شي ډېر لنډ فکر وکړي او دا ډول برخوردونه وکړي.
استاد، دغه د ښځې او خاوند ترمنځ البته دغه شخړه او یعنی دغه اختلافات، دا به د کورنۍ په غړو په اولادونو باندې کومې بدې اغېزې پرېباسي؟
دغه اختلافات په څو ډوله ښکارېږي. که په ژبني ډول سره ښکاره شي، په وینا کې، په خبرو کې یو بل سره کنځلې کول، بد رد ویل، په دې کې ښکارېږي چې طبعاً د کورنۍ نور غړي چې دا اوري، د غوږ له لارې او د ذهن له لارې نه په هغوی منفي اغېزې کوي، یو خاص ډول اخلاق او فکر او تربیې ته بیايي. یو ډول بل یې دغه نفرت او تاوتریخوالی او دغه جنګونه په عملي بڼه ښکارېږي چې یو بل وهل ټکول دي، گزار کول دي په یو بل باندې. دغه هم د کورنۍ غړي ګوري، له دې سره هم ځینې منفي تاثیرات او ځانګړي خویونه اخلاق هغوی ته انتقالېږي. کوچني ماشومان ترې لویږي که دوامداره دغه شیان واوري، او دغه خیر وګوري، یعنی مخکې په خپل سترګو تاریخوالی وګوري، د دوی اخلاق او شخصیت، د دوی رواني وضعیت، د دوی سلامتی، د دوی استوارتوب او د دوی فکر د ژوند لپاره ډېر ستونزمن کېږي. ضعیف، خشن، نارامه، بدګمانه، نهیلی، زور ویونکی یا ظالم ډوله خویونه درلودلی شي.
استاد، بیا برعکس د مور پلار ښې اړیکې په اولادو باندې، یعنی کومې ښې یا مثبتې اغېزې پرې باسي؟
هغه کوچنیان او ماشومان یا نوي ځوانان د کورنۍ هغه غړي چې په داسې کورنۍ کې اوسېږي او داسې چاپېریال کې چې هلته پلار او مور ډېر مینهناک، بد او سالمه اړیکه لري، هلته دوی اول دې باور ته رسېږي چې دنیا د ژوند کولو ډېر ښه ځای دی. موږ کولی شو وخاندو، کولی شو ډاډه واوسو، کولی شو مینه وکړو، کولی شو نتیجه واخلو د خپلو زحمتونو نه. هلته ګمانونه ډېر مثبت، یو بل ته فرصت ورکول دي، یو بل نه مننه کول دي، د یو بل سره د ښې اړیکې په پایله باندې ښه باور درلودل دي. زه ګمان کوم د ډېرو بریالیو انسانانو د ژوند اصلي بنسټ په دې ایښودل شوی دی چې پلار مور سره بریالۍ اړیکه درلودلی.
استاد، اوس څنګه کورنۍ کولی شي، یعنی ښځه او خاوند څنګه کولی شي خپلې اړیکې ښې وساتي؟
یو سالمې فضا ایجادول هم اول ګام د دې پورې د دې درس پورې مربوط ده، دویم ګام د دې باور او تعهد او صداقت پورې مربوط ده، درېیم ګام د کورنۍ نور غړو او چاپېریال پورې مربوط ده.
ډېره زیاته مننه کوم، کور واده.
سلام.
قدرمنه دوستانو، دا او د دیونې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.